السلام علیکم، سهار په خیر. د ازادۍ رادیو د نن ورځې خبرونه ته خره غلست. نن چهارشنبه ده، د 1401 هجری لمریز کال د غبرګولی یا جوزا 13 ده، چې د 2022 میلادي کال د جون له 8 سره برابر ده. د ازادۍ رادیو خبرونه په سهارنۍ خبري مجله پیلېږي. په سر کې خبرونه. ورستله دې چې د طالبانو د حکومت د پوهنې وزارت په شلو ولایتونو کې له 2000 د زیاتو نویو ښوونکو او اداري کارکوونکو د ګمارنې لپاره پوستونه د آزادې سیالۍ له لارې اعلان کړل. د دې وزارت یو چارواکي ویلي چې په دې ولایتونو کې د ښځینه ښوونکو له سخت کمی سره مخامخ دي. د چارواکي چې نه غواړي نوم یې د موضوع د حساسیت له کبله واخیستل شي، تېر ماښام ازادۍ راډیو ته وویل هیله لري چې د نږدې 2000 نویو ښځینه ښوونکو له ګمارنې سره به دا تشه تر ډېره ډکه شي. د پوهنې وزارت د زرګونه نویو ښوونکو د ګمارنې اقدام داسې مهال کوي چې د افغانستان په اکثرو ولایتونو کې له شپږم ټولګي د پورته نجونو پر مخ ښوونځي تړلي دي. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د پراختیايي ادارې یو ان ډی پی یو پلاوی د کویت فند د خیریه بنسټ له مشر سره د افغانستان له بېوزلو خلکو سره د مرستو پر لارو چارو خبرې کړي. یو ان ډی پی پرون په یو ټویټ کې لیکلي چې د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د پراختیايي ادارې د مشر عبدالله دارداری په مشرۍ پلاوی د کویت فند له رئیس او غړو سره په کتنه کې د افغانستان له خلکو سره چې له مخ په زیاتې دو فقر او بیوزلۍ سره مخامخ دي د مرستو په برخه کې د یو شراکت د رامنځته کېدو پر امکان خبرې کړي، څو په افغانستان کې روان بشري بحران ته یو حل لاره عمومي. کویت فند د کویت د دولت اړوند وجهي صندوق دی چې په عربي هیوادونو کې د اقتصادي پرمختګ په هدف تاسیس شوی. د افغانستان د فوټبال ملي لوبډله نن د هانګ کانګ د فوټبال له لوبډلې سره لوبه کوي. د لوبه د آسیایي ملتونو د جام سیالیو ته د لارموندنې په ترڅ کې ترسره کیږي. د افغانستان د فوټبال فدراسیون ویاند فیروز مشعوف بیگا ازادۍ راډیو ته ویل چې افغان لوبغاړو د لوبې ته ښه تیاری نیولې ده. د لوبه نن د کابل په وخت د مازدیګر په 4 بجو د هند په کلکتې ښار کې ترسره کیږي. د جرمني د بهرنیو چارو وزیر انالینا بایربوک پرون وروسته له هغه د پاکستان سفر نیمګړی پریښود چې د کووید 19 د ټیسټ نتیجه یې مثبت راووته. د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر بلاول بوتو زرداری او نورو چارواکو چې له میرمن بایربوک سره یې کتلي هم ځانونه قرنطین کړي دي. د جرمني د بهرنیو چارو وزارت وایي بایربوک وروسته له هغه د کورونا ټیسټ وکړ چې د غرمې د ډوډۍ پر مهال یې د خولې خوند ورک شو. دا وزارت وایي د بایربوک ټولې پلان شوې لیدنې لغوه شوې دي. او د اوکراین ولسمشر وایي اوکراینیان به د ټولو هغو سیمو د بیرته نیولو لپاره جګړه وکړي چې روسیې اشغال کړي دي. ولادیمیر زلنسکی دا څرګندونې پرون داسې مهال وکړي چې اوکراینی ځواکونو له ختیځ سیویرو دونیتسک ښار څخه د دفاع هڅه کوله. ښاغلي زلنسکی وویل اوکراینی ځواکونه د سیویرو دونیتسک ښار دفاع په داسې حال کې کوي چې د روسیې د پوځ پرتله د سرتیرو او وسلو شمیر لږ دی. د ازادۍ رادیو سهارنۍ خبری مجله اوري. راسره اوسې قدرمن اوریدونکو، وړاندې د دې او نورو خبرونو تفصیل وړاندې کیږي. د امریکا او جرمني جکپورو ډیپلوماټانو یو ځل بیا له طالبانو غوښتي دي چې د بشري حقونو درناوی وکړي. افغان خزینه خونکې وای د خونځیو لپاره د خونکو د استخدام په پروسه کې د شفافیت په برخه کې ډاډه نه دي.
طالبانو لا تر اوسه نجونو او میرمنو ته د زده کړو او کار اجازه نه ده ورکړي. څنګه امکان لري چې په دې پروسه کې د شفافیت موجود وي؟
د طالبانو استخباراتو د یوټیوبر اجمل حقیقی د اعتراف ویډیو چې نوموړی پکې دینی عقایدو ته د سپکاوي له کبله بخنه غوړي خبره کړې ده. د افغانستان د فوټبال فدراسیون هیله لري چې ملي لوبډله به له هانګ کانګ سره لوبه وګټي.
بازیکنان از لحاظ روحی پلاوه لوبغاړي په ډیر ښه وضعیت کې دي او یوازې په همدې فکر کوي چې آسیایي ملتونو جام ته لار پیدا کړي.
په دې خبرونه کې ستاسو غږیز پیغامونه هم خبرو.
اسلامي امارت مشرتابه څخه جدا او په کلکه توګه دا غوښتنه ده چې د نجونو ښوونځي د بغیر د ځنډ نه پرانستل شي.
نړیوالو مسایلو ته کتنه کوو او نور مطالب هم لرو.
دی شیبی د ازادي رادیو خبری ټولګه
په خبرونه کې ز احمد تکل ستاسو کوربه هم د تخنیکی چارو لارښوونه می رحمت ساپای کوي. د افغانستان لپاره د متحدو ایالاتونو ځانګړی استازی ټام ویسټ وایي چې نړیوال غواړي وویني چې آیا طالبان د بشري حقونو او په نورو برخو کې خپلې ژمنې عملي کوي کنه. په عین حال کې د جرمني د بهرنیو چارو وزیر آنالینا بایربوک پر طالبانو غږ کړی چې د بشري حقونو درناوی وکړي. هغې همداراز خبرداری ورکړی چې له افغانانو سره له بشري مرستو پرته نور هر څه باید په دې پورې مشروط شي چې طالبان د افغانانو اساسي حقونو ته څومره درناوی کوي. په دې اړه نور جزئیات نوریاس نوري اوروي.
بشری حقونو ته د درناوی او لترهګری سره د مبارزې په ګډون په ځینو برخو کې د طالبانو له حکومت د نړیوالو د مخ په زیاتیدونکو غوښتنو په ترڅ کې د افغانستان لپاره د امریکا ځانګړي استازي او د جرمني د بهرنیو چارو وزیر پرون ورته غوښتنې یو ځل بیا مطرح کړې. د افغانستان لپاره د امریکا ځانګړي استازي ټام ویسټ د متحده عربي اماراتو له چارواکو سره لکتنې وروسته پرون دوشنبه په څو ټویټونو کې وویل چې د متحده عربي اماراتو او متحدو ایالاتونو دریځ یو دی، دواړه غواړي نیچې آیا طالبان د تروریزم د افغانانو د حقونو د خوندیتوب او د اقتصادي ثبات په برخو کې خپل ژمنې عملي کوي. خغلی وست زیاته کړه چې په بهرنیو چارو کې د متحده عربي اماراتو د دولت له وزیر احمد بن علي الصايغ او د دې وزارت له سلاکار سالم الزابي سره په افغانستان کې د ګډو ګټو په اړه مفصل او ګټورې خبرې کړي. لکه چې طالبان بیا پر افغانستان واکمن شوی، د طالبانو له حکومت د نړیوالې ټولنې عمده غوښتنې دادی چې نجونو او ښځو ته د زده کړې او کار اجازه ورکړي، د اقلیتونو په ګډون د ټولو افغانانو اساسي حقونو ته د درناوی وکړي او ټول شموله حکومت د جوړ کړي او ترهګرو ډلو ته د اجازه نه ورکوي چې د افغانستان له خاورې پر نورو هیوادونو د احتمالي بریدونو لپاره کار واخلي. دا هغه غوښتنې دي چې نړیوالې ټولنې د طالبانو د حکومت د پر رسمیت پیژندلو لپاره د شرط په توګه وړاندې کړې دي. په دې ترڅ کې د جرمني د بهرنیو چارو وزیر آنا بایربوک پرون یو ځل بیا پر طالبانو غږ وکړ چې د بشري حقونو درناوی وکړي. نوموړي پرون په اسلام آباد کې خپل پاکستانی ساری د بهرنیو چارو وزیر بلاول بوټو زرداری سره لکتنې وروسته په یو ګډ خبري کانفرنس کې وویل چې نړیواله ټولنه باید په یو خوله او په ګډه طالبانو ته په لوړ غږ دا واضح کړي چې دوی په غلط لارې روان دي. بایربوک وویل له طالبانو سره د اړیکو د عادي کېدو او آن د یوې قانوني واکمنۍ په توګه د په رسمیت پیژندلو لپاره هیڅ ځای نشته. هغې زیاته کړه د طالبانو تر واکمنۍ لاندې نجونې د زده کړې له حق څخه محرومې شوي، ښځې تقریبا یو مخ په ورځني ژوند کې له ګډون څخه منع کړی شوي او د مخالفت غږونه په بېرحمۍ سره ځپل کېږي. د جرمني د بهرنیو چارو وزیر ټینګار وکړ چې له افغانانو سره له بشري مرستو پرته نور هر څه باید د افغانانو د اساسي حقونو په مسلې پورې مشروط وګڼل شي. طالبانو تر اوسه د دغو چارواکو د وروستیو څرګندونو په اړه څه نه دي ویلي، خو له دې مخکې ویلي چې د شریعت په رڼا کې د افغانستان د ټولو وګړو حقونه ورکول کېږي او هیچ چاته به اجازه ورنه کړي چې د افغانستان له خاورې پر نورو هیوادونو د برید لپاره کار واخلي. د طالبانو د واکمنۍ نږدې یولس میاشتې په پوره کېدو دي، خو تر اوسه د نړۍ هیڅ یو هیواد واکمنۍ په رسمیت نه ده پیژندلې.
ازادي راډیو په لنډو څپو
آزادی رادیو پر لنډو څپو پر 14.5
19.8
24.8
او 1.8 مترو اوریدلای سي.
د طالبانو د حکومت د پوهنې وزارت د هیواد په شلو ولایتونو کې له 200 زیات تدریسي او اداري بستونه اعلان کړی دي. د دې وزارت چارواکو پرون د اداري اصلاحاتو او ملکی خدماتو له دفتر او د ازموینې له کمیټې سره په ګډ خبري کانفرنس کې ټینګار وکړ چې د آزادې سیالۍ له لارې په دې بستونو کې وړ خلک ګمارل کیږي.
د طالبانو د حکومت د پوهنې وزارت د افغانستان په شل ولایتونو کې د ښوونکو د 15 او شپږم تر 20 زیات بستونه اعلان کړل. د دې وزارت د استخدام رئیس بسم الله نعماني د سه‌شنبه په ورځ د اداري اصلاحاتو ملکی خدمتونو او د ازموینې د کمیټې له مسولینو سره په ګډه خبري غونډه کې وویل چې ګمارنې به د آزادې سیالۍ لارې تر سره شي.
د آزادې سیالۍ لارې په شلو ولایتونو کې د خونکو 15 او شپږم 2200 بستونه آزاد رقابت ته وړاندې کیږي، چې په دې کې 2003 ته د ښځو او 15100 بستونه د نارینه لپاره دي.
کور در نظر گرفته شده است.
د طالبانو د پهنې وزارت چارواکو په وینا دغه بسونه په روزګان، بامیان، بغلان، پروان، پکتیا، پنشیر، جوزجان، خوست، دایکندي، زابل، سرپل، غزنی، فاریاب، کندوز، کندهار، لوګر، نیمروز، میدان وردګ او بلخ ولایتونو کې آزادي سیالۍ ته وړاندې کیږي. د پهنې وزارت د استخدام رئیس بسم الله نعماني ویل دغه بستونو د استخدام ازموینه بعد د اداري اصلاحاتو او ملکي خدمتونو د ریاست د مسولینو د ازموینې د کمیټې او د ولایتونو د پهنې د رئیسانو په حضور کې واخیستل شي. د طالبانو د پهنې وزارت د چارواکو په وینا له دې وړاندې په کابل او یو شمیر نورو ولایتونو کې د 1910 بستونو لپاره ازموینه اخیستل شوې وه چې د استخدام عملي چارې پیل شوې. په همدې حال کې یو شمیر ښځې چې غواړي په دې پروسه کې برخه واخلي په پروسه کې د شفافیت په اړه اندېښنې لري. لډلې د نسیمی په نوم یوې مېرمنې ازادي راډیو ته وویل
طالبانو له تر اوسه نجونو او مېرمنو ته د زده کړو او کار اجازه نه ده ورکړې. څنګه امکان لري چې په دې پروسه کې د شفافیت موجود وي؟ آیا طالبان موږ ته د کار زمینه برابروي؟ زه فکر کوم دا یوازې شعار دی او بس.
شعار اس و بس.
خو د طالبانو د اداري اصلاحاتو او ملکي خدمتونو رئیس عبدالحنان عارف الله په دې کانفرنس کې ټینګار وکړ چې پروسه به رڼوي. په افغانستان کې د طالبانو له واکمنۍ وروسته د یو شمیر دولتي ادارو زیات شمیر مسلکي کارکوونکي له دندو ګوښه شوي او ځینو یې تر اوسه میاشتني معاشونه نه دي ترلاسه کړي. یو شمیر ښوونکو په دې وروستیو کې ازادي راډیو ته وویل چې له تیرو څو میاشتو راهیسې معاشونه نه دي اخیستي. د طالبانو د پوهنې وزارت د معلوماتو له مخې اوس مهال په ټول افغانستان کې 2,200 ښوونکي شته چې 2,900 خزیدي.
له ازادي راډیو سهارنۍ خبري مجله اوري. د طالبانو د استخباراتو ادارې د یو ویډیو په خبرولو سره د مشهور یوټیوبر اجمل حقیقی او د هغه د همکارانو د نیولو خبر ورکړی او ویلي دي چې دوی مقدساتو ته سپکاوی کړی. په دې ویډیو کې چې پرون خبره شوه، حقیقی او د هغه دوه همکاران په داسې حال کې لیدل کیږي چې لاسونه په زولنو کې دي. په ویډیو کې ښاغلی حقیقی اعتراف کوي چې په ویډیوګانو کې دینی مقدساتو ته سپکاوی شوی او ځکه له طالبانو او د افغانستان له خلکو بخښنه غواړي. خو معلومه نه ده چې دا ویډیو په کوم حالت کې ثبت شوې ده. حقیقی د افغاني جامو طرح دی چې پر خپل یوټیوب چینل به کومیډي ویډیوګانې خپرولې. طالبانو له دې مخکې هم د بشري حقونو د یو شمیر توقیف شویو فعالانو د اعتراف ویډیوګانې خپرې کړې دي چې د بشري حقونو د ټولنو او بنسټونو انتقادونه یې پرولې دي. لافغان شخصیتونو سره د تماس لپاره د طالبانو د حکومت لخوا د موظف کمیسیون چارواکي وایي د هغو افغانانو له تجربو به ګټه واخیستل شي چې د دوی په هڅو هیواد ته راستنیږي. دا خبره د دې کمیسیون ویان احمد الله وسیق پرون ماښام ازادي راډیو ته وکړه.
هغه کسان چې اوس راځي د دې لیاقت او اهلیت او ژمنتیا ته د هغو ته په کتلو سره د هغوی له استعدادو څخه به هم استفاده کیږي.
خغلی وسیق دا څرګندونه ورسته له هغه کوي چې د کمیسیون پرون په دې ترڅ کې هیواد ته د افغانستان د برېښنا شرکت د پخواني رئیس امان الله غالب د ستنېدو خبر ورکړ. د دې کمیسیون په وینا هر افغان ته چې له دې لارې بیرته افغانستان ته راستنیږي د خوندیتوب کارت ورکول کیږي. تر اوسه د ملي امنیت شورا د ملکي وګړو د خوندیتوب او پخلاینې د برخې پخواني رئیس انتظار خادم، د ملي دفاع وزارت پخوانی ویان جنرال دولت وزیرای او د ترانسپورت وزارت پخوانی موین حسن مبارک عزیزی د دې کمیسیون په هڅو بیرته هیواد ته ستنه شوې دي. د کونړ ولایت د چاپی درې ولسوالۍ اړوند تورتم ځنګل کې لګیدلې اور د خلکو په هڅو کنټرول شوی. دغه اور سیمه ته سخت زیانونه اړولې دي. د موضوع نور جزئیات د ازادۍ رادیو خبریال راکوي.
د کونړ چپی درې ولسوالۍ اړوند تورتم ځنګل کې لګیدلې اور د خلکو په پر لپسې هڅو پر څلورم ورځ مهار کړی شو. د سیمې دوه تنه اوسیدونکي وحید الله صافی او جمال الدین چې نورو کلیوالو سره یې اور وژنه کې ګډون کړی وایي
قومي خلک په سلال اور مهار کړ بوټي چې سوزیدلو او نور انشاء الله د اور مخنیوی وشو. بین کې شي سبا یا بل ورځ پرته ورځ باندې څه کسان ورشي د دې لپاره چې به اور کم ځای کې پیدا نشي او بادونه ډېر تیز دي او باران نشته. دی کم ځنګل چې اور لګېدلې وو هغه ته شپېته کسان زمونږ د قوم ولس په اتفاق سره تللي وو. انشاءالله
د دوی په خبره چې د اور زیاتوالی او دوام په سیمه کې تون بادونه او د وچکالۍ په وجه په ځنګل کې وچې شوې ونې او بوټي دي. په کونړ کې چارواکي هم وایي چې د چپی درې د تورتم او نورو سیمو کې ټول لګېدلي اورونه کنټرول شوي دي. د کونړ اطلاعات او کلچر سرپرست رئیس مولوی نجیب الله حنیف ازادي رادیو ته وویل
چې کما د ور هغه پیښه وا ور وجنه چې کومه طریقې د غټولي طریقې ول سو دا صاحه مسولین خلکو هغه په لاس په کار شوی وو هم نن چوونو ختم شو او تقریبا د نن ورځې مازیګر پورې په کونړ ولایت کې بل دسه داسې سنشته چې یاده سي ځنګل د ساحه چې پاغې کې د ور دغه پیخې
د نورستان چارواکي ولسی وګړي هم وایي چې د یاد ولایت په شامدره کانتیوا او اما ولسوالۍ کې په ځنګلونو کې بل شوی ورونه مهار کړی شوی په دواړو ولایتونو کې لګیدلو ورونو د نختر او زنغوزي او نوري په زرګونه ونی د ور خوراک کړي او په دغه ځنګلونو کې د وسیدونکو ژوند کورونه او ځالې هم سوځېدلې دي.
د ازادي رادیو سهارنۍ خبري مجله په منځنۍ چپا 12 شپږنیوي په ټول افغانستان کې
د افغانستان د فوټبال فدراسیون هلمند چې د فوټبال ملي لوبډاله بنن د هانګ کانګ پر وړاندې لوبه وګټي. د لوبه د آسیایي ملتونو جام ته د لارموندنې په ترڅ کې د هند په کلکتې ښار په یو سټډیوم کې ترسره کیږي. په دې اړه نور تفصیل نوریاس نوري اوروي.
د افغانستان د فوټبال ملي لوبډله نن د هانګ کانګ د فوټبال لوبډلې سره مخامخ کیږي. دا لوبه د آسیا ملتونو جام سیالیو ته د لارموندلو په ترڅ کې ترسره کیږي. د افغانستان د فوټبال فدراسیون نننۍ لوبه مهمه بولي او هیله کوي چې دغه لوبه به افغان لوبغاړي وګټي. دغه لوبه نن د کابل په وخت د مازدیګر په 4:00 د هند کلکتې ښار د سالت لیک په سټډیوم کې ترسره کیږي. د افغانستان د فوټبال د فدراسیون ویاند فیروز مشعوف اتر مخامزادی رډو ته وویل د افغانستان د فوټبال ملي لوبډلې دغه لوبه ته ښه تیاری نیولی. د ویتنام په تمرینی کمپ کې او هم په هند کې تمرینونه کړي دي. روحی پلو لوبغاړي په ډیر ښه وضعیت کې دی او یوازې په همدې فکر کوي چې آسیایي ملتونو جام ته لاره پیدا کړي. له نیکه مرغه لوبغاړي له فنی پلو هم په ښه وضعیت کې دی او په تمرینی کمپ کې دې لوبې ته تیاری نیولی دی. د ښاغلي مشعوف په وینا افغانستان په خپل ګروپ کې له هند، کمبودیا او هانګ کانګ سره یو ځای دی او له دې درې واړو هیوادونو سره درې مهمې لوبې د دوی لپاره ډېرې مهمې دي چې وګټي. تر دې مخکې د افغانستان د فوټبال ملي ټیم د طالبانو د واکمنۍ د اولې دورې له سقوط وروسته د آسیا د فوټبال کنفدراسیون له لوري د یو خاص امتیاز په ترلاسه کولو سره د آسیایي ملتونو د جام په سیالیو کې لوبې وکړې خو بریالی نه شو. خو که چېرې اوس په خپل ګروپ کې لومړی ځای خپل کړي نو به بیا دغو سیالیو ته لاره پیدا کړي. د افغانستان د فوټبال د ملي ټیم بل لوبه به راتلونکي شنبه له هند سره وي او له کمبودیا سره به هم د راتلونکي اونۍ د سه شنبه پر ورځ لوبه وکړي. د کرکټ د ملي ټیم ترڅنګ د افغانستان د فوټبال ټیم هم په تیرو نږدې شلو کلونو کې ډېرې لاسته راوړنې درلودي او په هیواد دننه او بهرې مینوال زیات دي.
د یونان د استنافی وی محکمه پرون هغه دوه افغانان چې په لیسبوس ټاپو کې د کډوالو یو کمپ ته پرو او په اور اچولو تورن وو هر یو په 4 کاله بند محکوم کړل. د دې افغان کډوالو نمونه نه دی خودل شوی خو چارواکو ویلي دي چې عمرونه یې 18 کاله دي. د دې افغانانو عمرونه د 2000 کال په سپتمبر میاشت کې چې په لیسبوس ټاپو کې د موریا کمپ د اور په نتیجه کې خاوري ایرې شو له 18 کلونو ټیټ وو. لمړنۍ محکمې دواړو ته د 55 کلونو سزاوي اورولې وې خو د استیناف محکمې پرون وویل چې یو کال باندې د دوی د ښه چلند په خاطر کم کړی دی. له دې مخکې د 2000 کال په جون میاشت کې د کایاس په ټاپو کې یوې محکمې 4 نورو افغان کډوالو ته په لیسبوس کې په ورانکاریو کې د لاس لرلو په جرم د حبس موده اورولې وه او هر یو ته یې د 10 کاله بند سزا ټاکلې وه. د روسیې د بهرنیو چارو وزیر سرګی لاوروف په ترکیه کې دی او له ترکی چارواکو سره پر دې خبرې کوي چې څنګه د اوکراین د غلې صادرات بیرته پیل کېدای شي. ترکیه په دې برخه کې ځینې وړاندیزونه کړي دي. پر اوکراین د روسیې د یرغل په ترڅ کې د اوکراین ډېر بندرونه د روسیې ځواکونو په ولکه کې دي.
له خبرونو ور اخوا
زموږ راغله ازادي رادیو اوري. قدر من اوریدونکو وړاندې په خبرونه کې ستاسو غږیز پیغامونه لرو او همدارس د پاکستان د ویزو په اړه د خلکو د شکایتونو په اړه هم یو راپور لرو خو لهر سمخ کې د لویدیز په مطبوعاتو کې د افغانستان په اړه د خبرو شویو مطالبه مخکتنه کوي چې احمد شیبر وړاندې کوي.
واشنگتن پوسټ رسپانی د افغانستان د بیارغاونې لپاره د امریکا د حکومت تسر مفتش دفتر یا سیګار هغه راپور ته کتنه کړي چې د تیر حکومت پر چارواکو د لسکونه میلیونه ډالرو د غلا تورونه ناسم بللې دي. پر افغانستان د طالبانو له ناڅاپي واکمنۍ وروسته داسې راپورونه خپاره شول چې ګنې پخواني ولسمشر اشرف غني او همکاران یې د بیت المال 1.9 میلیونه ډالر په هلیکوپترو کې وړي دي. ورسپانه لیکي چې دې خبر له هیواده د وتلو په خاطر د ښاغلي غني په وړاندې د خلکو غوسه نور هم وو پاروله. ډېرې څارونکو له هیواده د پخواني ولسمشر وتل هغه اصلي عامل بولي چې پایله یې کابل ته د طالبانو ننوتل او پر هیواد د دوی واکمنۍ دل وو. واشنگتن پوسټ د سیګار د راپور هغه برخه راخیستې ده چې د ښاغلي غني لخوا د میلیونونو ډالرو غلا یې ناممکنه بللې ده. خوای چې په خوانی ولسمشر امنشتې ملګری ل یو اندازه نقد پیسو سره چې د سیګار د راپور په اساس 1 میلیون ته نرسی شي بلکې شای 15 لک ډالر او ته نشتی وي ل افغانستانه وتل دي. سیګار همدارس ځینی مشکوک موارد موندل دي چې شی په ار کې شاوخوا 15 میلیون ډالر نقد پیسې پاتې وي او ظاهرا د هلیکوپټرو ل رواني دو ورسته او د طالبانو لخوا د ارک ترنیول کېدو مخکې د ولسمشر د امنیت د ادارې غړیو په خپلو کې سره بيشل دي. د سیګار راپور د پخواني حکومت د یول وړپوري چارواکي له قوله چې نه غوړي نومي یا چې زیاتې بي چې نو موړی وای ټولو کسانو په خپلو جیبونو کې د 500 او 1000 ډالرو ترمنس پیسې لرلې خو له هیڅ سره میلیون نه وي. پخواني ولسمشر هم په وار وار د پیسو د وړلو تورن رد کړی دي. د افغانستان لری شوی ولسمشر کورنۍ او ځینې همکاران اوس مهال په متحده عربی اماراتو کې اوسېږي. د بشري حقوقو د سار سازمان پر خپل وی پانه په یو مطلب کې د طالبانو لخوا پر افغان شزو لګیدلو محدودیتونو ته پام اړولې. هیومن رائټس واچ په دې مطلب کې وایي کله چې طالبانو د می په ومنېټه اعلان وکړ چې جنونی او شزو باید له ضروري حالاتو پرته له کورونو ونوځي او کوزي نو هم مخ او ټول بدن باید پوښل وي، ځینې خلک حیران شول. مطلب زیاتوی په دې ډله کې ځینې هغه ډیپلوماټان او څارونکي هم شامل وو چې کابل ته د طالبانو لدنه وټو دوه ورځې وروسته په کابل کې په یو خبري غونډه کې د طالب مشانو خبرو ته غوښنی ولې وو. دوی هغه مهال ژمنه وکړه چې دا ځل به د تګ راتګ، کار او تعلیم په ګډون د شوزو حقونو ته ډیر درناوی وکړي. خو یې من راځ سوچ لیکي افغان میرمن یو فعالانی چې د 1998 او 2001 کلونو ترمنس د طالبانو د واکمنۍ تیر دورې لیدلې و حیرانی نشوي. د بشري حقوقو د څار سازمان په پای کې لیکي چې د بشري حقوقو او د شوزو د حقوقو مدافع فعالانو تل خبرداري ورکوه چې د شوزو د حقوقو په برخه کې د طالبانو شمنې ناسمې دي او اټکل یې کاوه چې د دوی شای د شوزو په وړاندې ځپونکو اقدامات زیات کړي. هغه څه چې عملا پیشول
د ازادي رادیو سهارنې خبری مجله اوري. یو شمیر افغانان ادعا کوي چې په کابل کې د پاکستان سفارت د سیاحت او ناروغي پر ویزو د محدودیتونو د زیاتولو لکبل په تور بازار کې د ویزو پلورلو ته زمينه برابروي. دوی وایي د پاکستان د یوې ویزې د اخیستلو لپاره سلګونه ډالر ورکوي. په کابل کې د پاکستان سفارت اعلان کړی چې د زیات شمیر افغانانو د ویزې غوښتنلیکونه په فورم کې د معلوماتو د نیمګړتیا او د دعوتنامې د نه موجودیت لکبل ردیږي. د ازادي رادیو خبريال په خپل راپور کې د موضوع ته کتنه کړې.
په افغانستان کې د پاکستان د ویزې تر لاسه کول په وروستیو کې تر بل هر وخت سخت شوی. یو شمیر غوښتونکي وایي د طالبانو په بیا ځلي واکمنېدو سره د پاکستان د ویزې غوښتنه بیخي ډیره شوې، خو د دې په خبره کم ته اجرا کیږي. د هرات ولایت اوسیدونکي فرهاد صالحي له قانوني او غیر قانوني لارو د پاکستان د ویزې تر لاسه کولو هڅه کړې خو نه دی توانېدلې. وای ان د 1500 امریکایي ډالر په بدل کې په تور بازار کې د ویزې د پیرلو کوششونه کړي خو هڅه یې ناکامه شوه. خغلی صالحي د زرګونه نورو په څیر باور لري چې د پاکستان سفارت لوري د ویزې سختول په تور بازار کې د دغه هواد ویزې پلورلو ته زمينه برابره کړي.
خیلی عاجل مریض بشو
دا ډیره سخت اړتیا پر محل چې شدید ناروغ موجود وي خای ساده ویزا ورکړل شي. لا دی ورها خو به تور بازار ته مخ کړي او یو میاشتنی ویزا درې سو 15 میاشتنی په 1500 او یو کلن ویزان په 100 ډالر تر لاسه کړي.
په افغانستان کې د پاکستان پر ویزو محدودیت په دې هواد کې د کمیشن کارانو بازار هم ګرم کړي. هغه چې په مرموز ډول د پاکستان وزیر اباسی او په تور بازار کې په لوړو نرخونو پلوري. یو کمیشن کار چې نغواړي د امنیتی ستونزو له امله نوم په دې راپور کې خپور شي، ازادي راډیو ته وویل چې په کابل کې د پاکستان سفارت د ویزو غوښتنلیک په اسانه نه مني، خو دوی مسؤلینو ته د پیسو په ورکړې سره ویزې اخلي. د ویزو د ورکړې په برخه کې د پاکستان سفارت سختوالی له بېلابېلو غبرګونونو سره هم مخ شوی. د بخښنې په نړیوال سازمان کې د جنوبي اسیا د برخې فعاله سمیرا حمیدی وایي په تور بازار کې د پاکستان د ویزو د پلور خبرې ترلاسه کړې چې نرخونه یې آن زر ډالرو ته رسیږي. نوموړي پر خپل ټویټر لیکلی دی، موږ د پاکستانی دولت له لوري افغانانو ته د ویزې د ورکولو په برخه کې د محدودیتونو او د غوښتنلیک د ردولو په اړه اورېدلی، خو په کابل کې د پاکستان سفارت د یوې اعلامیې په خپرولو سره ویلي دي چې د ډیر شمیر افغانانو د ویزې غوښتنه د دعوتنامې د نه موجودیت او یا هم هلته د استوګنې د معلوماتو د نه موجودیت له امله ردیږي. دغه سفارت ټینګار کړی چې باید د ویزې غوښتونکي د دعوتنامې تر څنګ د دعوت کوونکي نوم، بشپړ پته او د هغه د پاکستانی شناختی کارت یا هم پاسپورت اړوند معلومات ولري. په افغانستان کې د جمهوری نظام له ړنګېدو او واک ته د طالبانو له رسیدو وروسته زیات شمېر افغانان چې له بهرنیو ادارو سره دندې درلودې اړ شول چې پاکستان ته د تګ هڅه وکړي، خو د پاکستان د ویزو د غوښتونکو په خبره پاکستان ورځ تر بلې د ویزې په ورکړې محدودیتونه زیاتوي. دوی له پاکستان غواړي چې افغانانو ته د ویزې د ورکړې په برخه کې اسانه راولي.
راپور زموږ، قضاوت ستاسو.
قدر من اوریدونکو، زه احمد تکل، په اتو بجو د ازادي راډیو له بلې خپرونې سره ستاسو خدمت ته یو ځل بیا حاضرېږم. خو اوس پام وکړئ د خبرونې په وروستیو شیبو کې ستاسو غږیزو پیغامونو ته.
زه د هلمند ولایت د مرجع ولسوالۍ صدا پیغام درڅخه پرېږدم. د هلمند د مرجع ولسوالۍ د قاسم بازار او اسمت بازار ترمنځ په دا علاقه کې مخابراتي شبکې سم کار نه کوي، نو زموږ دغ که تر لوړ پولو چارواکو پورې ورورسه ډېره مهرباني به وي د ازادي راډیو څخه. د هلمند د مرجع ولسوالۍ د قاسم بازار او اسمت بازار ترمنځ خلک ډېر په ستونزه کې دي. که چیرې دانه د بیسیم قده ورته کړي نو خلک به ډېر ځینې خوشحاله شي.
نورستان ولایت نه خبرې کوم. زما د افغانستان اسلامي امارت مشرتابه څخه جدن او پلک پکلکه توګه دا غوښتنه ده چې د نجونو ښوونځی د بغیر د زن نه باید پرانستل شي، ځکه چې نجونې د تعلیم حق لري. دغه حق دیو ته زموږ اسلام هم ورکړی ده او زموږ په کلتور کې هم د دیو ته دا حق حاصل دی. نو زما په نظر باندې که دیو زموږ د نجونو همدارنګ دغه تعلیمي ادارتو باندې داسې بندیزونه ولګوي، نو دغه زموږ راتلونکي ټولنه به بې سواده پاتې شي او دغه بې سواده چې دا د جګړې او د بدبختۍ سبب ګرځي.
زما د طالبانو د اسلامي امارت له د هغه کمیسیون څخه جدي غوښتنه کوو چې هغوی د دولتي خلکو لپاره ټاکلی دی او د دوی وایي چې زمونږ امیر المؤمنین په عمومي کړې ده د هغه تیرو دولتي چارواکو ته چې هغوی سره هېڅ کار نه لري. دغه اوس څو ورځې کېږي له کونړ کې زمونږ یو ملګري وظیفه درلوده کورې په ننګرهار کې و، له کونړ نه چارو طالبان پسې راغله او هغه ډېر وځوروله او ډېرې سکنجه او نور خبرې ورته کړې وې. زمونږ دا غوښتنه ده د دوی نه چې دا څنګه په عمومي ده چې تاسو چې افاده تاسو ولې دې پړه جدي پریکړه نه کوي، یا هغه تاسو چارواکي چې هغوی له دې کارونو نه سرغړونه کوي تاسو ولې هغه مجازات کوي نه؟ باید دا علني محکمه شي دي چې خلک وګوري چې واقعي ولا واقعیت کې دوی سرغړونه کړې وه د امیر المؤمنین له قانون څخه او دغه سي مجازات شو چې د افغانستان خلک وګوري وی ویني. موږ نه پوهیږو تاسو رښتینی منې تر اوسه څوک مجازات کړی دي یا نه دي کړی. دوی سړی محکمه روانه کړې دي، هر سړی چې چیز له وړي هغه کوي. نو زموږ اسلامي امارات له مشرانو رهبرانو نو پوښتنه ده چې باید دې په اړه دوی تحقیقات وکړي او خلک چې ستاسو په لیکو کې دي هغوی شخصي معاملې په مخ باندې وړي او خپل شخصي لانجې په مخ باندې وړي، د شخصي ګټو لپاره خلک زوري، خلک زیاري او خلکو ته خطرونه ورکوي.
تاسو هم کولای شئ چې ازادي رادیو ته د خپل سیمه حال ووایئ. د واتس اپ پر دې شمیره راته ژغیز یا صوتي پیغام راستولای شئ. شمیره ده 00422 14 21 201. شمیره بیا تکراروم 00422 14 21 201.